السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال یې له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ بیګا پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتی وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې بشری مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکوونکو رول په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې قربانۍ ورکوي. د طالبانو حکومت د مرغومي یا جدید پر دریمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. ښاغلی ویسټ لیکلي چې زړورو افغان میرمنو سره هم کتلي او د دوی انتقادي غوښتنې او نظریات هم اوریدلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویاند بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړی چې په دغو وژنو کې ناموسي، مرموز او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي. خبر کې راغلي چې په دې موده کې د ځان وژنې تر 350 زیاتې پیښې هم ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای میاشتې د راپور لمخه د طالبانو له عمومي افی سره سره د 2020 کال د اگست 15مه د 2020 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 تنه پخواني دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په پروسګن راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پر ځای په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلین ډوله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین په ګډون د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بیلاروس پر سپورت بندیز ولګاوه. د لګېدلې بندیز له مخې د دې دوو هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلي وو باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شویو په جلا شرایطو په اساس چلند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسیې لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. ویان زیاته کړه چې په دې اړه د دسمبر په 9مه د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو لنډیز په لنډه خبري برخه کې راځي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي توماس وست چې د څو هیوادونو په سفر وتلی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلي وست ویلي پاکستان ته د دو ورځني سفر پر مهال د طالبانو پر هغو فرمانونو هم بحث وکړ چې په نتیجه کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار کول او په پوهنتون کې د نجونو او ښځو تحصیل منع شوی دی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی به له پاکستان وروسته جرمني او بیا سویس ته هم سفر وکړي. د هم په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي په پاکستان کې د دوه ورځني سفر پر مهال د هغه هیواد له لوی درستیز جنرال سید آسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت لموین اسد مجید خان سره پر افغانستان او نور مسایلو خبرې وکړې. ټام ویسټ تېر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغو کتنو کې پر تروریزم، امنیتي وضعیت، د نړیوال اتحاد پر اړتیا او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې له مخې یې حیاتي مرسته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم اغېزمن شوی دی. د طالبان اقتصاد وزارت د مرغومی یا جدي پر درېمه د یو مکتوب په صادرولو سره په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړ. تر دې اعلان وروسته په لسګونو غیر دولتي موسسو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. د دې وړاندې د لیندۍ یا قوس پر 9 د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع اعلان کړ. ټامس لیکلی چې له زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د دوی انتقادي غوښتنې او نظریات هم اوریدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ټامس ترڅنګ پرون سه‌شنبه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي ټامس نیکلسن سره هم کتلی دي. محمد صادق ویلي چې دوی د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان خلکو ته د بشري ملاتړ لپاره پر خپل لیدلوري بحث وکړ. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټام ویسټ خپل سفر تیر یک شنبه پیل کړ او تر روانې شنبه پورې به له پاکستان وروسته جرمني او سویس ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر دوشنبه په خپل اعلامیه کې ویلي و د کابل لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي به له شریکانو سره پر یو سیمهیز او نړیوال اقدام کار وکړي چې د حیاتي مرستو د ترلاسه کولو او د افغان ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ګډ دریځ څرګند شي. قسم تیر میلادی میاشت افغانستان ته د ملګری ملتونو د سرمنشي دوه مرستیالانو امینه محمد او مارچن گریفیتس د دې سازمان د هیئتونو په مشرۍ سفر وکړ او له طالب چارواکو سره خبرې وکړې. خدای سشکاري چې دوی پر کوم موافقه بریالي نسول. ملګری ملتونه او نور ادارې غواړي طالبان وهڅوي خپل هغه فرمانونه بیرته واخلي چې له مخې یې ښځې او نجونې په غیر دولتي موسسو کې له کاره منع شوي او د نجونو پر تعلیم یا هم تحصیل یې بندیز لګولې دي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز 43 ساعته اوریدلای شي. دا مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د کراچۍ ښار له یو زندانه د لسګونه افغان بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یوه مدافع وکیل وایي د سند ایالت په زندانونو کې لاهم سلګونه افغانان بندیان دي. په دې بندیانو کې ځینې په ډیر خراب وضعیت کې دي چې روغتیایي څارنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د کراچۍ له زندانه د افغان بندیانو بل جوپه پرون سه شنبه تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته روانه شوه. دغه بندیان داسې وخت خوشی کېږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د قانوني اسنادونو درلودلو له کبله د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ تیر ماښام د خوشی شوو افغان بندیانو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
یو سل اتویش افغانان چې دین افغانستان ته واپس ولېګل شول، اوس هم په کراچۍ، سکر او حیدرآباد کې 300 نه زیات افغانان چې دي بندیان دي، د ښځو ماشومان په شمول. د دې افغانانو چې کوم د نیولو ایوه لړۍ روانه وه، په هغه کې تر اوسه مطلب څه داسې خاص فرق نه دی راغلی.
ګان افغانان د درملنې او نورو ضروري چارو لپاره پاکستان ته ځي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې د دوی د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. تر اوسه یوازې د کراچۍ په زندان کې د دریو افغان ناروغانو د مړینې خبر ورکړل شوی چې تر ډیره د روغتیایي اسانتیاوو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د افغان بندیانو د حقونو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي اوس هم پر یوې افغان میرمنې په محاکمه کې د زړه حمله راغلې ده.
په دې افغانانو کې چې کوم په جیل کې بندیان دي، په هغه کې بیماران هم ډېر دي. یوه زنانه د فاطمې په نامه باندې، هغې ته د زړه بیماری لري، نو په عدالت کې په هغې باندې اټا ټیک رالی. د هغې نن بیا پیښو چې ما ته پوځ ځینو کې چې ته یې هسپتال ته یوړې، نو دې وویل چې نه زه یې هسپتال ته نه یې وړې، که څه هم دا یې عدالت ته په ویل چیر کې نن راوړې وه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قونسل جنرال سعید عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلی چې په روانو ورځو کې به 130 نور افغانان هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شي. درې اونۍ مخکې هم د کراچۍ له زندان نه تر 500 زیاتو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تیره میاشت ویلي وو هغه کسان به چې پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته تر حد زیات اوسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا ونه ویل چې جریمه به څومره وي، او تر خوا یې هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې به پر روانه میاشت کې د ایران یو سوداګریز مرکز پرانیستل شي. یو ایرانی چارواکي پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په باب خبرې وکړې. خو ایران هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
په 2021 میلادي کال کې له افغانستانه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ټولو ځواکونو له وتلو وروسته ایران ظاهرا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته ایران د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماتیک تګ راتګ روان دی، او په کابل کې د ایران سفارت هم پرانیستی دی. د مهر خبری آژانس له راپور سره سم د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزارت مرستیال سعید محمد موسوی د سه شنبه په ورځ یوې غونډې ته د خبرو په مهال په افغانستان کې د ایران د و سوداګریز مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. د موبایل دغه مرکز به روانه میاشت ایجاد شي، خو د مهر خبری آژانس راپور کې نه دی راغلی چې دغه مرکز به د افغانستان په کوم ولایت کې جوړ شي. موسوی هیله وښوده چې د دې مرکز په جوړېدو سره به د کابل او تهران ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي. موسوی د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ فرصتونو په نوم کانفرنس کې ویلي غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان په تلپاتې وده کې برخه واخلي. خو له ایران افغان سوداګر څه تمه لري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیئت غړي خانجان علي کوزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دوتاک تجارت تقاضا نه تنها د ایران بلکې د ټول همسایه ملکونو نه داده چې په یو اقتصادي سیستم باندې کار وشي او یو منطقوي کوریډور اقتصادي رامنځته شي، سهولتونه ایجاد شي، یو د بل سره کوباک وکړي، تعرفې راټیټ شي، یو د بل واردات صادراتو ته زمینه مساعده کړي، او بالاخره په ترانزیت کې د ترانزیتي لارو ښهوالی رامنځته کړي، خصوصا په چابهار کې ظرفیتونه را ایجاد کړي هغه شان چې لازمه ده.
شغل علی کوزی زیاته کړه له ایران څخه د افغانستان د وارداتو اندازه چې په حقوقي، خوراکي او سون توکي شامل دي په کال کې تر 1 میلیارد ډالر اوړي. خو د په وینا ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي چې په کال کې اندازه تر 40 میلیون ډالر لږه ده. لکه چې طالبانو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ایران له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې او د طالبانو د استازو کوربتوب یې هم کړی دی. ځینې شنونکي د افغانستان له تیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام په دې باور دي چې ایران له خپل ګاونډي سره د خپلو ګټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو، دا د استاسو پام د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته راګرځوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انځورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لرو.
نیمه شپه ده، ای آسمان تلک چپ څه د اوبا څړ موزیک ده، د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار ناورو.
شعر پرستاس دی عاطفه دی، دی ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپل نوې سندرې د شعر کیسه راته کوي.
دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاوه او ژړل می، او اخوانه هغه راته شعر جوړاوه او هغه په کړیکو ژړل.
لنډه کیسه لرو.
ښځې د ښیښې پر مخ لمده صفی کش کړه، تخور په څو پوړیزو کورونو سپیره کرد لمن غوړول.
دی بیکسی نقد هم اوریدل شي.
د ژوندې کریټر کې استعمال شوی دی په امبي خطر باندې شي.
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی راډیوي ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخه کړو. د استرالیا یو معاصر کیسه لیکوال جان ام گرین د لیکوالو په باره کې وایي، موږ د واورې څپرکې یو چې د طبیعت پر ژبه وبکې شو. فرانسوي داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي، ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرامه لیکونکی محمد مراد الدن وایي، که په خپلې غلا شوې اروا پسې ګرځئ نو طبیعت ته مخه کړئ، بیرته یې ترې لوټ کړئ. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نشتی څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو نا امنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډپ کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت. لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزیو او پر نورو ډول ډول میوه لرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلې دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګو او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې. او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپلې خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
زما نوم مولای نعت الرحمن رحماني دی، د نورستان ولایت مرکز اوسېدونکی. مونږ نورستانیان په دې باندې ډېره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به درته راوګرځولی شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو د هغې بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان دپاره د اقتصاد لګانه به انشاءالله یو ښه زیری به.
جمیل رحمان رحیمی، مزه نورستان ولایت اوسېدونکی. په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم او مثبت ګام بولم د نورستان ولایت دپاره. د دولت هیله او ارزوم بیا داده چې دینه خازمه استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو او اند ټول افغانستان نو وست د ته خلک رامات دي کړي د لپاره کار وشي. نورم نو زه مطمئنه مې ده اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کال پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک ته تللي سرکونه کنډو کفر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې شتون نه لري. د سیمې اوسیدونکي او نورستانیان وایي یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پاتې کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې له ډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چونکې د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې سهولتونه تر دې وخته پورې نه دي رامنځته شوي، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زانګوګانو جوړولو اراده لري دغلته رسمي ړومبنۍ سروې ترسره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه ترسره کړي.
پخوانیو چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلونو او څړځایونو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه، څړځایونه او پکې ژوندۍ ژوي د لمنځه تللو له ګواښ وژغورل شي. هغوی هم ګڼې ژمنې کړې وې چې نورستان ته غځېدلي سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتیاوې چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه نامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوند کوي. د حسامیزي لمنلې شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په ژغ د لمدي چیغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅیږي لمدي چیغې. نیمه شپه ده، ای آسمانه ته لږ چپ څه، د اوباد سړ موزیک ته د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. رښتیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدی شي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسی، لکه هغه وزر ما تشنه مرغۍ چې په ځنګله سور اور بل دی. د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کیږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسی، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راته اوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د عبدالمالک بیکسیار تر اوسه د شعر اوه ټولګي چاپ شوي دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوي دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوي دي. بیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوریکي پوهې باور نه لري. چې داسې ده له دوی به واورو چې شعر د ده په نظر څه شی دی.
بشیر زما په نظر بستاس دی عاطفه دی د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم، که تجربې ته راشم، مثلا که ما خپل نیکه لیدلی وي او ژوند مې ورسره کړی وي، دا عیني تجربه ده. که مې نیکه نه وي لیدلی او له پلاره مې د هغه په باره کې اورېدلی وي، دا یو ډول ذهني تخیلي تجربه ده. یعنی هر هغه څه چې واقعي نه دي، تجربي نه دي. په شعر کې ستاسو مطلب له تجربې څه دی؟
نو تجربه خو دا دی چې ته خپل یو شی تجربه کړې، دغه دویم لاس او دریم لاس، یو مثلا د مطالعه ده او بیا پسې مشاهده ده او بیا نو زه دغه خپل ډایرکت یو شی چې ما لیدلی دي او خپل مې تجربه کړي دي، دا شخصي تجربې دغه دې تجربې وایم. او هغه نور خود بیا دویم لاس او دریم لاس او دا پسې همداسې وړاندې ځینو هغه دی.
دلته عیني تجربې نه مو مطلب دی او که نه په دې کې نور حواس هم داخل دي؟
په دغه تجربه کې زما یوازې همدغه عیني تجربه هدف دی.
د نړۍ په ډېرو مشهورو شعرونو کې شامه هیڅ ډېر نقش لري، څرنګه تاسو پام ورته کړی؟
بالکل، ګلونه مثلا یا مثلا مزې یا په دې باندې مثلا دغه ډېر ځله ما شعرونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وږمې یو شعر په یاد کړي دي، یو مزې یو شعر په یاد کړي دي، لیدلو یو شعر په یاد کړي دي، لمسولو یو شعر په یاد کړي دي.
او اورېدل څرنګه؟
اورېدل هم داسې یو بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې. د یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مال وست، د ډوډۍ کلاسیک شاعرانو کې یو شاعر دی، بشار ابن برد روندو، هغه وایي کله نا کله غوژونه تر سترګو مخکې عاشق کیشي، یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري؟
دا خو نو نن سبا دا خو عربي شعر به نه پیږم کوم مخکې دا شعر دا شعر ویلې دي کنه،
او دا د درېمې قمري پیړۍ دی، ډېر پخوا زر کال پخوانی.
په شعر کې به یې منلي شیونه دي، حتی تر پښتو شاعرۍ چې را رسېدلي دي، نو دا خو به هغه دی. دغه زه فکر کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې یو مکتب یا یو سینس یا یو سبک یا یو سلیقه بل یو نیم سل دوه سوه کاله چکر یې وهي بیا پښتو ته را رسېږي، نو دا حسامیزي دا خبرې خو نن حتی هغه د پښتو په شاعرۍ کې بیخي دغه نن سبا چې فیسبوک واړی را واړی هغه د دغه درېیم شعر کې دا شاید ته لیدلی شي.
تاسو فکر کوئ چې دغه هنر داسې تدریجي وروسته پاتې هیوادونو ته ځي؟ لکه د پښتو مثال چې مو ورکو، که داسې وي نو بیا په لنډۍ کې خو هم ډېر شیان داسې لرو سې اوسې نه لرو پخوا مو لرل.
نو تدریجي نه مې هدف دا دی چې هغه نوي مکتبونه او نوي قصې خو څومره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو اکثرا له غربه راغلي دي که نه، هغه لنډۍ چې مثلا پام نه درلودله اوس نه لرو، دا لنډۍ خو مثلا له غربه راغلي نه دی یا مثلا له بل جایمونږ راوارده کړې نه دی، مګر دغه نور شیان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مډرنه شاعري او دا مډرنزمونه او پس مډرنزم او څه شي دا کیسې چې دي، نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خراب خراب تر شاخه رسیږي بیا پښتو ته راشي.
بېکسر صاحب او بخشي په همدې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی، یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وي او بسکټ پکې د دنمارک وي چې تاسو پکې ژوند کوي، او یو بله وسیله پکې د جرمني وي، او دا ټول سره یو ځای شي او دا دکان شایسته کی. څرنګه که دا نظر ومنو، بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوست مدرنزم، دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي، راکړه ورکړه وي؟
بالکل داسې دی، دا خبر دی، سړی منم.
بېکسر صاحب، شاوخوا درې دېرش کاله تاسو په دنمارک ژوند وکړو، د اروپا په زړه کې تقریبا، د دنمارک تاثیر ستاسو په شعر کې شته؟
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې، نن صاحب هغه لیکنه کړې وه چې دا مې ولید ډېر کل نه وروسته یې صحیرین دی کړی. نو ملګري راته ویلي چې مونږ مسکو کې ناست وو، او هغه د ډاکټر صاحب لطی بان ویلي چې او دا فریزه لوستله، ویلي چې او دا وګور داسې ځناور دی صحیح نه دی کړی که نه، بیا وایي شعر لوستلو ویلي چې نه یون صاحب پوه شوی نه دی هغه دی دغه شعر ډېر صحیح کړی دی.
یعنې تاسو راته ویلی شئ چې د دنمارک څه شی ستاسو په شعر باندې تاثیر کړی دی، او یو څه ډېر محسوس ته دا تاثیر؟
خاری ژوند، خاری تعامل، مثلا د دې خلکو، د دې هوا، دغه ټول
زما رور زما نه څو کاله وروسته راغی هغه د ډنمارک ته څه موده یې دلته تېره کړه. ما ته یې ویلي چې ته به هلته ځای لاړ شي یو بل دي ته. ما ورته ویلي چې ولې دلته چې دا څه دي دا تا ټول شعر راوړي دي نور نشته څه چې ولیکې.
که د نورو شاعرانو شعر ته راشو تر دغه تاثیره پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د ځینو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي اسطورې ځای وي او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وایي. فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق له منځه یوسي؟
دوی خبرې ته زما هم پام شوی دی. همدغه دوه نیم درې کاله څلور کاله کېږي چې هغه دی دغه دغه افغاني مطبوعاتو کې مثلا هغه دا خبر راځي چې هغه ډسمبر ته خلک شعرونه وایي او زه د ډسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم. ډسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري، د دوی هغه کلنۍ مذهبي رخصتي ده، دلته د واورې موسم دی، دلته دغه ښار او بازار ډېر تاسو خپله پهلته اوس په اروپا کې اوسېږي. ډسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل خوند او کیف لري که نه. مگر په کندوز کې، په میدان کې، په غزنی کې، په کابل کې ډسمبر هیڅ معنا نه لري. ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته، دا نو مغه د ټول ژوند خبره ده. یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو.
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی، مثلا لکه ګودر، که څه هم تکرار شوی دی، ځینې کسان ورسره مخالف دي، لیکن بیا هم دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري، که په یو شکل حتی په نوې زاویه یا چې نو ځای نیولی شي، یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره، مثلا شمه. شمه که چېرته بیا هم په شعر کې یادوو، دې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه، نو بیا هم ځای نیولی شي. لیکن په دغه برخه کې، حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي. څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ عینن د ډسمبر غوندې، یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي، باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی هماغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې.
نو نوې کلمې خو یو وخت کې هغه په افغانستان کې هم داسې و چې 15 کلان یا 16 کلان یا 30 کلان مثلا شعر ته به شوق شو او شعر به یې ولیکلو او شعر به یې لیکلی و چې ساقي او خپل او جام او لیلا او مجنون او دا او هغه که نه. دا بیخي یوه ترمینولوژي وه چې په هغه چې په شعر کې جوړه شوې وه چې دا شیان باید خلک وکاروي. او زما یادېږي په 16 کلو کې چې مونږ هغه نږدې نوې شروع کړې وه دې شي ته، د شعر لیکلو ته. مونږ مخپله دغه په قصدي ډول دغه ترمینولوژي ړنګول، ما د دغه شیان باندې د هغه نه درلودلو عقیده نه درلودله چې زه باید په همدغه ترمینولوژي باندې روان واوسېږم. ما د خپلې شاعرۍ په شروع کې چرګې او چرګوړي او غواوې او غوایي او خوسکي او دا شعر ما په شعرونو کې راوړی دي. او هماغه شعرونه زما ډېر مثلا منتخب شوي دي او ډېرو خلکو مثلا ستایلي دي او ډېرو خلکو ته خوند ورکړی دی.
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړی؟
ځکه چې هغه د دوی ژوند و، هغه سره دوی ژوند کې شوی و.
هغه علت او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډېر احساس کړي وو نو د خلکو په زړونو کښېنستي وو.
دا خو بربا اول د خو په د خلکو نفسونه وشي چې هغه د هنرمندانو خبره چې دا هغه ولې خوند ورکړی و. خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند واقعیتونه و د ته خوند ورکاوه. یوه ډنمارکي هغه د سټنډ بای کومیډین هغه پوښتنه کوله ژورنالیست چې تاسو ته کله خلک ډېر خاندي؟ هغه ویلي چې زه داسې مسایل چې د دوی روزانه مسایل دي او شپه ورځ دي په ژوند کې پېښېږي چې دا ورته قصه کوم، هېڅ د خندا شی په کې نه وي، دوی ورته خاندي که نه.
خو دلته یو بله خبره هم ده، مثلا د جام و ساقي، که چېرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده د شعر، او که چېرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړښت د شعر وساتي، مثلا تاسو غزل هم لیکئ، که په غزل کې ځینې زاړه کلمات ځای شي، غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي.
داسې یو سړی چې مثلا هغه د بیخ بنیاد ملا د کنړ کې ناست دی او د جامو ساقي کیسې کوي سبا بېګا ناست دی، دا ماته خوند نه راکوي. نه نه، ځینې شیان باید خبره هنری منطق هم ورته لاره ورته ولري که نه.
دلته سوال دی، البته دا د اوږده بحث مسله ده. یونګ وایي انسانان یوازې همدغه انسانان نه دي چې په پنځو حواسو یو څه درک کوي. انسانان له نیکونو، له غور نیکونو او له ډېرو پخوانیو پیړیو په خپلو ذهنونو کې ډېر څه له ځان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې له هغه پخوانیو هستیو هم یو څه راواخلي او ورزیات یې کړي. اما لکه څرنګه چې تاسو وویل بیکر سیر صاحب، که قصدن څوک د دې له خاطره ساقي و جام په شعر کې ادبي چې دا د شعر ترمینالوژي ده، بیا خو نو هغه صدق له منځه ولاړ چې څه تا در کړي نه وي، نو څرنګه یې ته وایې. اما که چېرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستي وي، د رحمان بابا شعرونه لوستي وي، د کاظم خان شایدا شعرونه لوستي وي، چې د حمید بابا شعرونه لوستي وي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم له ځان سره را انتقالوي. خو بې کثیر صاحب، که دې ته راشو، ستاسو سیوری د هندارو کتاب په ډنمارکي ژباړل شوی دی، دا ژباړه ډنمارکي ژبې ته آیا چې وروسته مو تاسو خپله ولیدله، یعنی هغه ستاسو د شعر کیف انتقال شوی و بلې ژبې ته؟
یو خوشبختي دا وه چې ما دلته یو ډنمارکي ملګری موندلی و، اوس وفات شو، خدای دې وبخښي. ده د پښتو سره، د پښتو شعر سره، د پښتو ادبیاتو سره ډېر بلد و، نو دیشی دیش باڑا کی دیر کمکو کو چی مونگا دوارو پگر دا کتاب باڑا لے دیا. زینی زی که دا کار شوائی دی، زینی زی که ندی شوائی آگ دی، زینی زی نا چی زینی شور نا چی ما تا دیر خواخ ہو، او چی پر ڈنمارکی کی وی ما آگا خوان را کی چی مثلا پختو کی را کی.
شخصی نظر دی البته دا، زو پدی باوری ما چی هر شیر دشباری وار نده، زینی شیرون ممکن ترجمه شی و زینی شیرون که وش باڑل شی مری.
دا خبر دی تا بلکل صحیح ده، ځینې شعرونه واقعا اگر ریس د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه مې ژباړلي دي، مګر هغه چې هغه باید شعر وي، شعر بېرته شعر شوی نه دی، په ډنمارکۍ کې نه دی شعر شوی.
بېکثیر صاحب، ډېره مننه. د شعر له دنیاګۍ سره یې سری شو، خدا پلا شعر او سندره. په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادیږي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې راپور کې له میرخان او د سندرې له شاعر سره شخېدلې.
زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر دی په فیسبوک کې ورپام شو، خوښی شو، خو په خبره د سندرې کولو لپاره پکې ځینو بدلونونو ته اړتیا وه. همغه وا چې په ټلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو ښاغلی مقوری وایي دا کار له اوښکو او ژړا سره مل و.
ټلیفون یو خواته زه ناستوم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناست و خپل موبایل ورسره و. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاوه او ژړل مې، او اخوانه هغه راته شعر جوړاوه او هغه په کړیکو ژړل.
د اسمان فرخت د دنیا مست هوا ماتا وزر راکړی ما خو وطن ته یوسي یت اسمان تالن مخپل غی کی واخلی او د وطن پر زمکا لکه باران وشیندی زما
میرخان مقوری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقوری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډېرې سندرې ویلې دي. د میرخان مقوری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شعر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شپه وه زه ویده وم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل ښار مې لیده، او کله چې له خوبه راویښ شوم تاسې پوهیږئ زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او 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 داسې شوم چې یو ښه شیبه زما له پښو لاسونو سا وتلې وه. همدغه درد را سره و، نو ومې لیکل چې زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی.
وارم چې واگر زما دنوی خاط پزړکی.
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبیات په هنځي کې استاد وو، چې اوس له هیواد بهر اوسي. کی د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د ډېرې افغانانو په وتلو سره، چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هېواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقۍ مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقۍ هم بندیز لګولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
دا سچ روري مچلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو. وړاندې د کیسو نقد لرو، خو سمدستي د انتظار په نوم د سلمى بدري لنډه کیسه د دې په شخص راوړو. سلمى بدري د کابل پانتون د شبا و ادبیاتو د پښتو څانګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړې وړانګې خپرې کړې وې. ښځې د ښیښې پر مخ لمده صفی کش کړه. تیخور په څو پوړیزو کورونو سپیره کرد لمن غوړولې وه. لاندې یې وکتل، په سړک ګڼه ګوڼه ډېره وه. سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې. سړی تر مخ و، ښځه ورپسې وه. د ښځې غېږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل، هلک غېږ کې ونیو، ښکل یې کړ. د کړکۍ په دیوالي سر کې خود پیګانې کیسه یې ور په یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خوند تلیفون بند کړ. د تلویزیون ته وکتل، نغمې سندره کې شنه بنګړي یادول. د چایو پتنوس یې مخې ته کېښود. خوند یې پشتۍ ته ډډه وهلې وه. د شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده. خوند یې وویل، نه یې څښم. د چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې. په دیوال زوړه نقس ته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، ته غږس ګورې؟ د واده د اولو شپو ورځو دی. سړی په دیوال زړېدلي عکس ته په نظره سترګې ورپورته کړې. خپلې سرې نیکتایي ته یې پام شو. پیړو بریتونه یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې. ته لاندې کتل، شرمېدله ورو یې وویل، دوه کاله پوره شول لکه لس کاله. خاوند یې پښې ورټولې کړې. پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل، مور می په هر څه خبره وا. ورته ویلې می و چې خار انجلۍ کوم. تیمړه وستر کې د غالۍ له ژیړو ګلانو ور پورته کړې. ته ته یې وکتل، بیا یې وویل، مور دې خدای وبخښي سرداره، خو زما اوستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی. زه تر هر چا درته نږدې او وفاداره یم. خاوند یې څنګل له پشتې لرې کړه، نېښ کېناست. د چایو په پیاله یې لاس ولګېد، پیاله واوښته. د غالۍ د ژیړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ، چک شو. تیز غږ یې تر غوږو شو، تازه پالک، تازه ګندنه، ګیډۍ په لس روپۍ. کړکۍ وتړله، مخ یې راواړوه. پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې کړۍ ته یې وکتل. ذهن کې څه وګرځېدل. په بیړه پخلنځي خواته لاړه. د خوړو په پخولو لګیا شوه. کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست، کړۍ ته به یې وکتل. په بیړه به بیا په کار لګیا شوه. وخت ووت، ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل. مسکۍ شوه. د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو، خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم. سترګې تورې کړې. د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل د چې زرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و. د میز تر څنګ ودرېده، د غټې ګوتې نوکې په غاښو کلک کړ. د میز له سره یې تلیفون ورواخیست، بیرته یې پر میز کېښود، څو قدمه لاړه، ودرېده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. زړه نازړه یې تلیفون ورواخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړي په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بېغمه ویده شه، زه نن بل ځای میلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غړغړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلي نري شمالي تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ورها خوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راواستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلې او په خپل غږ یې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شاربو.
روزنه نو ورکړي، انسانیت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار وه نه یې ورکړي. له کوره به چې ووت ډېرې ګیلې به یې راوړي. مور او پلار ته به زوی ډېر ګران وه، او په ګیلو ناندرو به یې له نازولي زوی زړه نه خواشي نه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت وو. که کور ته به یې ګیلې راغلې، خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پېژندلی وو او د زړه سوي وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی وو. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیړی د زوی خوږ ژوند ورتبا کړ. له شهزاده یې داړمار جوړاوه، او په لوی لاس یې خپل او د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنۍ کې باید ښوونځي ته لیږلی وای، ویلېږه نوملیکنه یې ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر دولس کلنۍ یې ښوونځی لوست، خو پلار یې نه پوهېده چې د ښوونځي درسونه یې څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسېدلی. پلار یې هټیوال وه، ژوند یې ښه روان وه. ورځنیو بوختیاوو یې ډېر هغه ګوته په غاښول چې لاس تر زنې به ناست وه. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د څلور میاشتو مزدوري ته به یې بیا د ټول کال اسري وي. وختونه تېرېدل، زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نه اهله روزنه اخیسته. زوی انګېرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کوره به یې پیسې غوښتې جیب کې به ورته کېښودل شي. نااهله زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سیګرټ څکولو خو یې پخا روږدی کړی و، دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تېرېدل، د هلک په څېره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني وه. ورځې تېرېدې، هلک له موره د پخا په پرتله لس چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د بخا په څېر یو نوټ ونیوه، ترې واخیست، له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوال د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانیو پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نور یې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نو نازولی زوی په زړه ګړې ماتې کړې، ډېرو نشو تماشو ته یې تګلارې جوړې کړې. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډېرو نورو هغو ملګرو په ډېر مهارت او مکر په پور پیسې واخیستې چې ډېر باور به یې پرې کاوه. وختونه تېرېدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و. خو یوه نا اهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډېرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دې رو کې له ډېر پخاره حسي دود دي. د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل، هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده. غوښتل یې دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاڼه واوښت. شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنباله و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته. ښه، هو مور یې در لېږلی و، تاسې او ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد، په خټینه څېره کې لورایا مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل، بدامله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نثر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه یې راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته که راشم، نوري صاحب، د کیسې نوم دی بدعمله. له دې بدعمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتماً په یو کورنۍ کې یو غبي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کرکټر که واضح شي رښتیا هم غوټه په کیسې په سر کې خلاصېږي. خو اما د دې له خاطره چې موږ ورته نوم هم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم همداسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی، د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي. کله ناکله برعکس، مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بی سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډېر تکرار شي په کلیشه بدلی شي، لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي. تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته که راشم، کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بد یې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدامل کې خو کریکټرونه فقط خپل مړی کې وایو یو کس دی دا خو ژوندی کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې یو چا نه پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړو لارو استفاده وکړي یا استعمال کړي که څه هم په کریکټرونه په ژوندۍ بڼه استعمال شوي دي خو فکر کوم یوازې مطلب یې درلودی دی یو یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په داسانی ادبیاتو کې
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولې زوی خوش ژوند ور بدرنګ کاوه بل ځای لیکي ش روزنه نه و ورکړې کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه یې ورکړې او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله دلته ل دې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفات باندې مې یادوي هغه کریکٹر چکم عمل کبھی لیغن باید وازیش کسرنگا
کسی په منځ پانګه کې یا محتوا کې که څه هم تیره زمانه مې استعمال شوې راتلونکي زمانه مې استعمال شوې ده نو ژوندی کریکټر کې استعمال شوې ده په همدې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري
د کریکټر د معرفي لپاره یوه بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندی معلوم شي دوه کسه د درېمګړي په اړه مثلا خبرې کوي زه خپل همکار ته وایم په ازادي راډیو کې نوري صاحب شي کیسې لیکي نصر روان دی په لنډ وخت کې به کتاب چاپ شي دا جملې تاسو نورو ته ورپېژنې او هغه د هنر له مخې د ژوندي کرکټر او نه ژوندي کرکټر یا مړه کرکټر ستونزه هم نه ایجادوي څرنګه بهتره نه ده داسې
کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه پکې ترسره شي او یو مقابل لوري ته کوی په مکارانه توګه ترې اخذ کیږي یا پیسې ترې غواړي یا غم پرې باور کوي نو مکالمه ته پکې ارزښت ورکول شوی دی
زمان ته براشم نوري صاحب لنډه کیسه یو ټوټه زمان لري دا زمان یا د ساعت پورنګ وي چې له یوې دوو له دوو دریو له دریو څلورو مختام داسې روان وي یا وړاندې وروسته ځي خو پیش سره تړلې وي زموږ په ډېرو کیسو کې لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې ښه ده چې وخت تیر نه کړو وخت په کیسه کې یو څه ډک کړو یو مثال چې مې ذهن ته دغه شیبه راځي وایو چې د سهار له لمانځه وروسته پوهنتون ته روان وو لمر لا نه و راختلی چې چاودنه وشوه چې سترګې یې غړولې څراغ بل و نرسه یې سر ته ولاړه وه دلته ټوله ورځ تیره شوې ده خو ورځ ډکه شوې ده ستاسو په کیسه کې دا صفت لري چې بې ځایه نه ده اوږده سوې دا یې مثبت اړخ دی خو د اوږدې مودې پیښې مو په لنډو رااخیستې دي د دې لپاره کره کتونکي داسې لارښوونه کوي چې کیسه له هغه ځایه پیلوي چې پای ته نږدې وي مثلا که دا کیسه له دې وروستي بانډاره شروع شوی وای چې دا دوکانداران زړه نا زړه وي چې د پور پیسې وریادې کړي او کې یادې نه کړي یوه تلوسه به مې ایجاده شوې وه او په اخیره کې خبره ورته وکړي دی کور ته راشي ل خپل میرمنې سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما داسې کول خو زوی مې قرض اخیستی دی او بیا معلومه شي چې زوی هم تللی دی دلته به همغه د زمان ستونزه نه وه څرنګه څه فکر کوي
بالکل ساس پیغام واضح دی او انتقاد هم په ځای دی ټکی ساز بخي کاملا همغږی یم چې هغه شپه یا تشه کې راډکېږي هغه باید په داسې شکل راډکه شي چې د لمر څړیکه څراغ بل او په داسې نو الفاظو باندې چې هغه تشه مو سره راډکه شي کیسه که څه هم اوږده شوې نه ده خو په یو لنډ تخیل کې ورته وختونه تېرېدل او شپې سبا کې دي لغات به پکې کارول شوي وي نو که څه هم تلوسه په هغه ځای کې نه وه چې هغه خلکو چې هغه هټیوالو چې پورونه ورته ورکړي دي که هغوی زړه زړه پېښ شوی وای نه به خوندوره راغلی وای دوی باندې زه اعتراف کوم
نوري صاحب ستاسو کیسه دا کمال لري چې نتیجه لري انجام یې بې نتیجې نه دی زموږ ډېرې کیسې په پیښو پسې پیښې دي او یوه پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کیسه ختمه شوې وي د کیسې له اصولو سره سمه داسې وي چې ټولې پیښې یوه نتیجه ورکړي لکه دا نازولی چې تښتېدلی دی په اخره کې د دې کیسې انجام تاسو ته څنګه ښکاره شو چې کله مو پای ته ورسول
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه ساسي په اصطلاح ډېرې کړنې وکړي د پلار او مور باور خام که ستوزې منګونی کورنۍ ته ایجادې کړې په ټوله کې د ژوند ورتبا کړ، یعنی خپل ژوند په خپله لاس کې چې لپلاره جلا شوی و. نو دا چې له کوره تیښته کوي د دې معنا دا ده چې دی یو زوی له لاسه ورکړ، دی یو اهل زوی په نااهل بدل کړ. دا د غیړي وه که کورنۍ یا فامیل خپل دغسې زامن ونه څاري، تشویق نه کړي او هغه کمې تېروتنې چې کوي هغې نه رامنه نه کړي، نیمګړتیا ته یې ویر نه کړي، کېدای شي د هغوی دغه راتلونکی د دوی په برخلیک اخته اوسي.
نوری صاحب، د کیسې له دې ښکلي انجام سره به دا خبرې هم راغونډې کړو. ډېره مننه چې هم نقد حاضر شوی او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته کیسه راوستوله. کور ودان
له تاسو ډېره مننه شیبر صاحب چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی
آزادي راډیو.